السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر ده، دا پروګرام ورسره واوري. خو راځئ چې د خبرونې د دې ساعت په وروستیو خبرونو پیل کړو. چین له افغانستان سره د کورونا 1,000,000 دوز واکسین مرسته وکړه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هر لاسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. او د برما یوې محکمې نن له واک لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د 1,000,000 دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر 2 ورځې پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه
از 1,000,000 واکسین، 1,000,000 دوز واکسین سربیره 1,000,000 سرنجونه هم مرسته شوي. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نور واکسین مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسؤلان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوی واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. د عامه روغتیا مسؤلان وایي تر اوسه 2,000,000 دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبان حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنی ژوند خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر دوی انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښوونځیو په بخښنې سره د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم لمنځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یوه راپور کې ویلي دي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړي. نوموړی د درې اتیا کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې نن دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې واړول. د برما یوې محکمې نن د دسمبر په 6 له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټون کې سوچی تور دی چې د پاوس پر ضد یې پاروونکی چلند کړی او د کووید 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا له کله چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچی حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له امله وپرځول شو. د 6 کلنې سوچی د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تور په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچی حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښایي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیا سلاکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینسپوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پرېکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. خاغلی فاوچی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا سه نخ کاری چې اومیکرون بعد دلتا پر تلا ډیر شدید علایم او راز ولري خو د زیاته کړ چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط ووسو. له جنوبی افریقا څخه هم چې اومیکرون لمړی ځل پکې ومندل شو د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانی هغو پر تلا خفیف نخ نښانی لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانی ډولونو پر تله چټک خبريږي خو دوی لا هم په دې اړه څېړنه کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم اس 400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنگټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ وویل چې متحدو ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مخکخی خزی
ازادي رادیو تشرغلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنی څارنواله هیله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې خبرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501. او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه ده د تلیفون لالاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ. سلامونه،
وخت مو په خیر. تاسو ته اوریدونکو ته هیله
ده چې ژوند مو په خیر وي. اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د څارنوال دنده څه وي، یو ښځینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او ښځینه څارنوالې اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کولی ته وای. کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي. نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او د کله به د دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کړي. د کورونه به وویستل شوې که ته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو. یعنی ډېرو مشکلاتو سره دوی مخامخ وي او تر منګه به ترې ورسېده. بېله شکه چې د موږ هم جنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تا ته دغه حق درکړی دی، خدای تا ته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی او ته باید ترنه دفاع وکړې. او دومره چپه خوله او پټه خوله هم ما پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسائل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دغه مسائل موږ ډیر مختم بول.
ډیر مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هله مجتبا له مش سره د ټلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له مش سره ګډون کوئ.
خواهش کوم، سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنې غلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسو که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړې چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې زموږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډیر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
مننه هله جانې چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلی ناصری، کبیر ته تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د ښځینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې وی چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم اوس زره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي، تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په د آیندې لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي، خو له بله مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله شوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې وزره څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه. دغه وزره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خ دا ډیره زیاته زما ساقه تاسو ته ویلای نشمه، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې به نه وي، خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي، او د دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي، چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي، آیا دوی همداسې بیکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بالاخره څه کېږي؟ داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او انعام لري همداسې.
ډیره مننه هیله جان. تاسو د منور جان خبرې واوریدلې، دوی ویل چې ګڼ څارنوالان اوس په کور باندې بیکاره ناست دي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې څومره کسان ستاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوي دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟ او تاسو ویلې اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دی که څنګه؟
ډیره مننه کوم. بلې، هو اولا خدا باید ووایم چې پنځه میاشت کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دی اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي، چې زه چې د خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثره کېږم. او بل، دوی خپل د ژوند نه دارېږي هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نومې څارنوال دي تهدید لاندې دي، حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي، او د دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته، او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړې دي، دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو مونږ؟ خو بالاخره مشکلات مدیر دی، مشکلات لرو څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته ولاړ سي، کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست تاسو ته څه وویل سول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله بله، او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو او مونږ اصلا خبر نه و، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي، خو بیا هم مونږ په ډیر زیات هغه علاقه خپل دند ته لاړو. مونږ وویل مال خیر، دا خو انقلابونه دي په هر ایواد رامنځته کیږي، نو دا خو په رهبری سطح کې دا تغییر و تبدیل راځي، اگر مونږ زو خپل ورځنی کارون مخته بیایو. مګر متاسفانه کله چې مونږ څارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانشي او منتظر پاتشي چې زموږ مشران څوي او څه فیصله کوي ورسته بیا تاثیرات لایشي. نو د هغه ورځ نه تر نن ورځ پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوی ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بلاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه اغلی ناصری کستاس څخه دغه پښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې په افغانستان کې څومره دقیق شذنه څارنوالانو شمیر کته تاسو ته معلومی په دې اړه کې څه معلومات راکئ، او په دغه اړه کراته وایست چې تاسو چې همدار از خپل کار ته بیرته ورغلاست وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه ویل سول؟
ډېر زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم ما تقریبا 3000 څارنوالان موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې چې دوی ټول څارنوالان او همداسې اداري کارکوونکي وي چې دې اداره کې به کار کوو، او همداسې چې کله موږ هم د ګرانې همکاري هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالې ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همداسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری وخت کې څه کار درلودی، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ خپل کار کوي او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یو هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولی دلته د سانوالي دروازې ترل سوي وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو مرته منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر ننه دا د 15 میاشتې کابو درې 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی. څه موږ لږ څه هیله منځو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري، توجه وکړي دغه قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټریه پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی، هیڅ مهمه نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات کوي، نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او اغلی ناصری آیا تاسو له هغه راهیسې چې په کور باندې کښېنول سوي یاست معاش مو اخیستې دي کنه د ټولو څارنوالانو معاش قطع سوي دي؟
متاسفانه چې د کله نه چې څارنوالۍ دروازه تړل سوې ده، دا د 15 میاشتې شوې، هیڅ څارنوال تر اوسه پورې یوه روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی، یعنی هیڅ چا معاش نه دی اخیستی، او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه یې خراب دي، ځکه زه هم همکاران نه څه حال لرم او نور څارنوال صاحبان نه څه حال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان چې کله دوی خلاص کړل، د زندانیانو دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي او لکه لاري دی نوی خلکو ته سرقتونه کړی وو، دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپیژاند شمیرونه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي. او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تروسه تېرې شوي دي، موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي. اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنی د کومې خوانه دا څارنوالان وژل کېږي. نو یو خو د تهدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی، د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي. تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او هماسې پټ ژوند کوي. او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله هماغه معاش ته ویسي، یوې میاشت او بلې میاشت هغه معاش ته کله اخلي، دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي. او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلاتو سره دوی سره دي، نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره دا امارت اسلامي او طالبان د دوی په هکړه او د دې د سرنوشت په هکړه یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د څارنوالانو په خیر وي.
بله آغلی ناصر، تاسو ویل چې یو شمیر همکارانو ستاسو همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو لپاره دوی د خوراک توکي برابر کړي، یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو ته وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت. حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نه شو ازرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم حق اخیستل کېږي، موږ د تهدیدات له هغه نه خپل مستعار نومونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاهد وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري، او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو چې نه مو څه د لاسه کېږي، او داسې موږ یې ورو واقعا روح ناراحته کېږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
بله مننه آغلی مجتبا، تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول سوي دي. تاسو د خپلو په خپل کور کې دغه یو کومه کیسه لري، یا د خپل همکارانو څخه مو اوریدلی وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو موږ سره شریک کړئ، نمونه او هویت یې ما وایست، ځکه چې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کو.
بله، او لکه چې هغه زموږ ګران همکار وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله، او هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده یو عادي مثال ده. همداسې تاسو فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلها او کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي، او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو، او حتی د میاشت تنخوا موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوې دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د سارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کېږي او آیا دوی ژوندي پاتې کېږي، دوی امنیت خوندي کېږي نه کېږي، دوی ته معاش ورکول کېږي نه ورکول کېږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زه داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
ډیره مننه اغلی مجتبی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی ناصری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیرې ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اورېدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه زده کړې کړي دي، چیرته او د خپلې تجربې او کار په اړه که یو څه معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر نجلۍ لپاره او د هرې مېرمنې لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و چې ما وکړی شه زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه چې قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي، نو ضرورت دي چې ته د دې مکتب کې شامل وې. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منلې او ما د مکتب ته کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ، او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړ، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغه شم. د کله زه د مکتب نه فارغه شوم بیا مې پوهنتون شروع کړ، او دا حقوق شمې حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوښ و، دې رشتې ته زه کامیابه شوم او دا مول وصله. کله مې چې دا لوستله بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم، نو په دې کې ما ډیرې ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې، د دې په هغه تر څنګه زه چې کله تعینات تعین کېدم تقریبا شپږ میاشتې کوو میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېم سمستر کې دغه او تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدلم، ته ما باید ماسټری خلاصه کړی و. خدا انقلاب را مېسته شو، او تر نن پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغې کوم تا کله بیا به ډاکټرا ته البته سبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم، هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه، ځکه د پوهنتون دروازه تر نن پورې تړل شوې ده. دا پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده، او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خزای کې بدن د تشتره کوم موزان به یو موقف تر رسوم. متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول، او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي، د دندو دروازه تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو مې ځان لري چې کله زموږ چاته راولېږي واقعا ډېر یعنی تاثیرات لري، او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ سره پیدا شي، صداقل موږ کولی شو وکولی شو چې خپله هغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو، او هغه دندو ته مو چې په شوق باندې شپې ورځې سهار کړې دي، او بالاخره
ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو، هغه دم دته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه. هیله جانی، که تاسې د خپلو زده کړو او تجربو په اړه اوس یو څو خبرې وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم، او زما مشوق زما پلار جان و، نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پانتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم، او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری مې ترلاسه کړې، او حتی دکتورا لپاره مې هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر شی همداسې پاتې شوی. بیا وروسته چې زه د پانتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي و قضایي ارګانونو کې ونده اخیستل او هلته دنده ترسره کول هم یو انجلۍ ته چې بیواسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلوده هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلوده او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې و، بیا د سارنوالانو عمومي امتحان ته مې ګډون کول، او خوشبختانه چې هلته مې لاره پیدا کړه، او په ډیر شوق و شور ما خپل دندې پیل کړو، خپل دندې ته مې ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بېوزلو خلکو ته مرستې وکړو، کمک وکړو، خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
بله هیله جانی، که تاسو د نن ورځې راپور ته وګورئ چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي، او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي، او دغه ځاینه د هغه ځاینه دي چې شذو به چې د لتاو تریخوالي سره مخامخ شذي او انجونی به ورتلې، او دوی به د دغه شذو او انجونو د غشتنی لمخې و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا د پناه ځاینه لمنځه تللی دي. په دې راپور کې هم دراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره شوی ده چې دوی د تهدید سره مخامخ شوی دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د من خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د شوډو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، او امن خونی کابل کې چې جور شوی و هغه مستقیما د ښځو چارو وزارت سره ارتباط درلوده، یعنی د ښځو چارو وزارت یو بخش دا و چې باید د امن خونی کوم ښځې چې راځي د دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي او د دوی غږ تر عدلی و قضایی ارگانونو پوری او رسوی. زکا دلتا چی کم خزی راوستل کېده اکثریت داسې ښځې وو چې اقتصادي ستونزې درلوده او دوی دا توان نه درلوده چې ځان ته وکیل مدافع ونیسي یا مثلا خپل اقتصادي ستونزې حل کړي. نو بنان دا امن خونی چې وو کابل کې دا ښځو لپاره ډیر یعنی سهولتونه رامنځته کولی او خزی ډیر زیات خوشاله وو چې مونږ حداقل د سیاوزای لرو چې امنیت هم خوندي ده او الته د خصوص چار وزارت هم ورسره په نږدې اړیکه کې ده او د دې ځای کوم خزی چې راتلو غږیم ډیر زر اوریده کېده نو بنا ډیر زیات خزو دلته ځان آرام احساسوله او تر کومه جایه پورې چې زه معلومات لرم او زه چې هلته تللی وم ما چې کوم ښځې سره هغه مخامخ شوي وم دوی ډیر زیات خوشحاله وو او دوی دا وویل چې په د افغانستان په تاریخ کې اول ځل ده چې ښځو ته دومره یعنی سهولتونه رامنځته شوي او هماغه امن خونی وو چې ښځو دا جرأت کوله چې عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل ورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خاوند ته نو دوی دا ډارېده چې کچیرته مونږ عدلي او قضایي ته مراجعه وکړو بیا زموږ سرنوشت څنګه کیږي مونږ خو بیا د کور نه شړل کیږو نو چیرته باید پاتې شو همدا امن خونی وو چې دوی آرام احساسوله او دوی همدلته راتله او د همدې ځای نه خپل غږ پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کوله نو زه هم د یوه څارنوالې په صفت دا وایم چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډیر زیات ګټور وو او دا داسې یو مرجع شوی وو چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي همدلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالي چې شوی ده دوی په آسانی هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي
ډیره مننه آغلی مجتبه منوره جانې ستاسو څخه په همدې تړاو باندې یو بله پوښتنه وکړم په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خبر کړی دی امنیسټي انټرنیشنل ویلی دی چې د طالبانو یو غړي سهیل شاهین دوی ته ویلی دی چې اوس شذې کولای سي چې ډېر خوندي ژوند وکړي او شذې چې کوم لکم کورنی تا تاریخوالي سره مخامخ وي هغه دی محکمو ته ورسي ستاسو د معلوماتو لمه د محکمو سیستم اوس څه ډول پرمخ ځي شذې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای سي اصلا دوی چیرې باید لاړ سي چې خپل شکایت ثبت کړي ستاسو معلوماتو لمخې
بله ډیر مننه د فعلی حکومت لپاره لار خکا زوایمه سرنولی خواستان شتون نه لري سرنولی په خو خو بده سی وته کله چې خزو سره تاو تلخواله کده هغوی برتلی په سرنولی کې به خپل رایت مختکول خو وست دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ شي نو دا سی او مرجز نوې نم چې دوی مستقیم لار سی والته محکمه کې دا فتن دوی د خپل ارایز مختکی او بیا د داسې یو نه سرانولانی او نه کوم بل مرجع چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام وکړي که دوی داسې کوم مرجع ورته ووس لپاره جوړ کړی وي چې مستقیم به دوی خپل رایز وړاندې کوي او بیا به ورزی خپل شکایت وکوي او پس لغه به وي مستقیم احکام وکوي یا حکم وکوي نو دا د مرجع نظر تر اوسه پورې آگاهي نه لرم او ډېر معلومات نه لرم چې دوی سره کوم یو مرجع دوی رامنځته کړی د خلکو د شکایتو لپاره
بله مننه منور جانې په دې اړه کې یو کیسه راته وکړي چې تاسو د شذو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له شذو سره مرسته سوي وي د هغوی مشکل حل سوي وي
البته دا څه قضیه ډیره وزکه مو په یو کال کې تقریبا کوم کار کولای هر قرآن ول ثابت کار کوه یا تقریبا سل قضیه ته بدوی رسیدګی کوله
یو قضیه البته قضیه ډیره دي چې دا به دوی راتله کله به دوی مشکلات د فامیلی و مو په من خوشونت په بش کې یو بش دلو د هغه مشاوریت باشو اول کې چې دوی راتله کله به دوی د کورنۍ ستون دی بیا به موږ دوی راځي کول هغه مشاوریت باش چې دوی حال ته ولاړ شي او که مخاون او میرمن دواره به حال ته ورځي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي ته مونږ روان شناسان هم درلودل البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لانجه په څه شي باندې راپورت سوه او مشکل څه شی ده هغوی به اول ورته بیانجیګري کوله او دوی به دې ته هڅول چې د خپل دغه کورنۍ شرازه له منځه یونسي یعنی اصلا خبره تر سننوالۍ پورې او خبره تر جزا پورې بخښه پورې ونه رسي کې تر محکمې ونه رسي کې همدلته حل او فصل شي هلته به مو رانجې کول او دوی به چې کله هلته تلل خو که مشکلات حلېدل نو دوی به هماغه ځایه یو ځای میرمن او خاون بیرته تلل کور ته او نه به کومه قضیه وه موږ به هماغه هلته حفظ کړل او کومه قضیه چې بیا به چې موږ ته راجې کېدلې داسې قضیه موږ درلودې چې میرمن به په قتل رسېدلې وه یا به داسې قضیې وې چې د هغوی به غوږونه پرې سوي و پزې به یې پرې سوي وي او د لرو پرتو سیمونه چې البته خپل غږونه به یې نه شوی وچات کولی یعنی بار بار به دوی وهل سوي وي ټکر سوي وي او په وجود کې به یې ټول داغونه و خو دوی به خپل آواز نه شوی وچاتولی نو دغو قضیو کې بیا موږ خپل اقدام کوه او هغه ډاکټرانو ته به مو لېږل چې کله به د دوی نتیجه مثبت راووتله موږ به هغه څه چې قانون موږ ته تعین کړی و موږ به هغه کړی کول او هغه عمل به مو کول چې دوی سره همکاري سوی او تر څنګ د دې بیا موږ دې میرمنو ته چې کوم قانوني حق د قانون دی ورته ورکړی ده دیو ته به عامه پوښاوی کوت یعنی تاسو دغه حق لري ته دغه محق دی دغه یعنی خدای پاک تاسو ته حق درکړی قانوني ته دغه پوری تاسو ته حق درکړی دی او چې کله ته داسې چپ خوله پاتې کیږي او بار بار وهل کیږي تا په ځپ کیږي تا لاس پرې کیږي او تا غوږ پرې کیږي ته ورته ګوري یعنی د خپل ظلم دی خپل ځان سره ظلم کوي او خدای پاک دا نه دی ویلی چې ته مثلا دې دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چپ ونیسه نو دا عامه خوام زم ډیر ورسره کوه او کدا سه ساده قضیه مو بمیا جګری ته راځي کولی او غوی په عمل ته حل فصل کولی
بلې مننه منوره جانی هیله جانی کستاس څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې په دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې ورسته له هغه چې د امن خونی وتړل سولې ډیری قربانیان بیرته خپل کورنۍ ته په لاس ورکړي چې هغه یې د ځان سره بوزي ډیری شذې په زور باندې خپل کورنۍ له ځان سره وړي دي دغه ستونزې تپکتو چې د امن خونی منحل سولې د قربانیان بیرته یعنی په زور باندې خپل کورنۍ ته هغه خلک چې د دوی به وهلې ټکولې به ودغه ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور پرېږدي یعنی هیڅوک لشي ورځ خپل کور نه پرېږدي خو دغه شت مجبور سی وي چې لکه هغه ځنی جرایم چې منور جان یاد کړل چې د دوی غژونه به پرېسي او د دوی پازي به پرېسي وي دوی مجبور کېدې چې خپل کورو څخه وو زیو دغه امن خونو ته پناه وروړي اوس چې دغه ځاینم ولاړ لمنځه دغه شت بیرته همغه خلکو ته پلاس ورکړل سوی چې دوی ودی ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور وتشتي دا څومره یو لوی ستونزه ده د شوزو د حقونو په برخه کې
مننه کومه ولا تر کومه ځای په چیز معلومات لرم او په مالته پاتشوی یا ما زس د سکم هغه دقیق معلومات نه لرم او نه هم د سې داتا سره ویلې شم چې هغه کسان هغه خزي چې په امن خونی کې پاتشو دوی بیرته خپل کورته تللی دي یا بیرته په ما کورنۍ ته پناه یوړی دي نو
زبله بله دا خبره خو د بخښنې نړیوال سازمان کړی ده د دوی راپور دغه شی چې
بله دوی راپور وکړل بله دوی دا راپور ما دو دوی راپور وکتله مګر دو دوی راپور هم د سه کوم د ثبوت او اسناد په اساس وړاندې شوی نه ده. دا شاید کوم اوی قضیه به خلاص درته وایم، مګر کوم خزی زه دا وایم چې هغه خزی کوم خزی چې امن خونی کې و دوی بخی نادرک دی، معلوماتی نشته چې آیا دوی ژوندی پاتې دی، ژوندی دی، ژوند کوي نه کوي، دوی چیرته دی، مګر د دې نه هم دقیق معلومات نشته چې آیا دوی بیرته خپل کورنۍ ته تللی دی یا کوم بل چیرته تللی دی یا د کوم بل چا په ګروګان کې پاتې شوي دي، د دې نه دقیق معلومات نشته.
غلی مجتبا د یادولو وړ دغه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د بادغیس، بامیان، دایکندي، هرات، کابل، کندوز، ننګرهار، پکتیا، سرپل او تخار ولایتونو څخه له شدو سره مرکې کړي دي په دغه راپور کې. بل پښتنه به ستاسو څخه په دې اړه وکم چې که تاسو لطفا د خپل کار پر مهال ځینې هغه قضیه را سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د پام وړ دي او تاسو غواړئ چې یادې کړئ دلته د راډیو له لارې او خلکو ته غواړئ چې ووایاست چې ستاسو کار څومره اغیزناک و د ښځو په ژوند کې.
دیرخه ګوري د افغانستان حقوقي نظام چې دا هغه رومن جرمنیک ده او په د افغانستان په حقوقي نظام کې څارنوالي بخش چې ده ډیر زیات اړینه ده، یعنی څارنوالي هغه مرجع ده چې دوی اقامې دوا کوي، خپل اقامې دوا محکمې ته وړاندې کوي، بیا محکمې د څارنوال د اقامې دوا په اساس خپل پریکړې صادر کوي. بنان د څارنوالي شتون د افغانستان په حقوقي نظام کې ډیر زیات اړین ده، نو زه دا وایم چې دوی باید ژر تر ژره د څارنوالي دروازې بیرته پرانیزي او څارنوالانو ته ووایي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بیرته خپل قضایي ته رسیدګي وکړي، ځکه جرم چې دا یو طبیعي پدیده ده چې هر وخت هر لحظه امکان لري چې رامنځته شي او هغه هم په مختلفو برخو کې. نو تر ټولو جالبه دا ده چې موږ د میډیا له لارې نه اورو چې طالبان کسان د غلا په تور یا د نورو جرمونو په تور نیسي، بندي کوي، مگر سارنوالی شتون نلری، د سارنوالی دروازه بندی او څوک نشته چې دوی نه تحقیق وکړي، دوی ته اقامه دوا جوړ کړي او دوی دوسیه محکمه ته مخته کړي او محکمه بیا دوی د اقامه دوا په اساس خپل فیصله وکړي. نو دا ډیر زیات جالبه ده، طالبان گرفتاری کوي، جرم رامنځته کیږي، سارنوالی نشته او د دوی سرنوشت هم معلومه نه ده چې دا خپل مثلا د هغه مظلوم په حق کې یو نوع ظلم ده. دوی آیا دلته باید یا ارگان یا مرجع وی چی معلومه که چی آیا واقعا دوی جرم کردی دی ندی کردی، دوی تصوم را جزا ورکی، دوی جرم و دوی پا حبس که تصوم را تناسب پا نظر که اونی ولشی، دا اغا کارون دی چی سارنوال کوی. نو کچیر تا سارنوالی نوی، سارنوال نوی، نو دا خو بیا اغا ایت مانا نلری. مثلا دا متعلق هم یعنی کسان چې دوی گرفتار کوي دوی مظنون دي، دوی د یو زن د یو شک په اساس نیول شوی دي او متهم هغه وخت کې چې سارنوال د دوی نه تحقیق کوي د دوی جرم اثبات ته رسیږي. کله چې دوی جرم اثبات نشي یا مثلا دوی تحقیق نکړي کوم حق چې قانون متهم یا مظنون ته ورکړي دي، دوی خپل د حق نه استفاده و نه کی، بیا یو قاضی یا قضا دوی په وړاندې څه رقم قضاوت وکړي، دا خپله دلته بی عدالتی را منځته کیږي. زه دا وایم چې د افغانستان حقوقي سیستم فوق العاده سارنوالی بخش ته اړتیا لري، ځکه په قانون کې سارنوالی عدلي ارګان ویل کیږي تعریف شوی ده. که چیرته عدلي نظام وجود ونه لري او هلته د خلکو نه په سمه توګه تحقیقات ونه شي، نو دا په دې معنا ده چې عدالت رامنځته کیږي نه، او بیا هم د دوی په قضاوت کې د دوی په سرنوشت کې بی عدالتی رامنځته کیږي.
ډیره مننه غلی مجتبی. منور جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ سوي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ا ډیر مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل وایي د دې قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او ته هغه چې اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی، او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا د قانون اساسي پر اساس جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي هر یو د اساسي قانون دی مادي په اساس باندې دغه نشات سره او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی دی یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی دی هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده، او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله موږ خپل دا اول وجدان اند کار ونه کو چې موږ به د قانون په لیکونکو او هغه قانون به بیا موږ په لیکو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویل دی او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملا اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل دوی لا شي پتا لا دی وکي دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي، ځکه زموږ دین اسلام دی او ټول فضل مختار مسلمانان یو، او زموږ هر یو قانون چې تر اوسه پورې ما پکې کار کړی دی او ما مطالعه کړی دی تر اوسه پورې هیڅ هغه ماده متروسه نه ده پیدا کړې چې هغه د اسلام په مغایرت باندې وي، ځکه اولا زه وجدان ځکه کله خبره ووینم هغه قانون ځ خپل باطل کوم، ځکه زه اسلام مسلمان یم او هغه زه نه تعقیبوم خپل مسلمان خور باندې او یا مسلمان ور باندې، ځکه زه اما موږ یا سرنولان اجرایه قوه او چا چې دا ترتیب کړي تصویب کوي ټول مسلمانان، و طبعا تفسیر دی یوې ماده د قانون اساسي څخه اخیستل شوی دی، او قانون اساسي څه کلم زموږ د اسلام پرانا کې ترتیب شوی دی، نو ټول قوانین د پرانا کې ترتیب شوی دی. نو زه دا وایم چې دا هغه شایعات دي چې اصلا حقیقت نه نلری، او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دې کا بیا دې خپل مطالعه لګزیاته کړی او غمادي دې دوی مشخص کړی قانون دې دوی مشخص کړی د اسلام پر نه کني وي جوړ شوی.
ډیره زیاته مننه منور ناصری صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام له دواړو ملمنو غلی هيله مجتبی او غلی منور ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زهره که سریا گلی در دلو برایم زسترگا دسوا غندیم خنو لگورم یو آ